د حیواناتو د تشو متیازو په تشو متیازو کې په زیات اندازه سره په زیات اندازه سره شتون لري چې خپله د یوریا د ایشېدو ټکي چې د هغه 132 درجه د سانتي ګریډ ده او په 100 ګرامه اوبو کښې د حرارت په 25 درجو کښې د یوریا مرکب 119 ګرامه حلیږي چې زموږ په هیواد کې د سپینې سرې په نوم سره هم شهرت لري یا هم مشهوره ده چې یو هم له مهمو او بنسټیزو سرو له ډلو څخه شمېرل کېږي. یعنې یوریا خپله د یو کیمیاوي سری په توګه موږ او تاسو کولی شو چې له ځینو خصوصیاتو له امله د دې څخه زیات په زیاتو ځایونو کښې استعمالېږي. د بېلګې په ډول یوریا چې د خپله اور نه اخلي او د په همدې ترتیب د اوسېدو په چاپېریال کښې شاوخوا ته زیان او تاوان نه رسوي، د جامد او محلول په شکل کېدای شي چې په کرنیزو ځمکو ته ورکول سي او هغوی ته یو څه ګټه ورسوي او زیان نه رسوي. او په همدې ترتیب موږ اوبه نه لرونکي امونیا هم یو کیمیاوي سره لرو چې په همدې ترتیب د مالیکولي فورمول او تاسو وینئ چې د 2.5% نایتروجن لرونکې ده. یعنی په دې کښې 2.5% نایتروجن عنصر وجود لري چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کېږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې یو ارزونه لرو چې په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال، کیمیاوي سره په څو ډوله شتون لري؟ دوهم سوال، نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي؟ دریم سوال، پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري؟ څلورم سوال، د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کښې حلیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون نه اووم لوسته شرا خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه چې د 23مې صفې څخه پیل پر 25مې صفې به پای ته ورسېږي. درېیم څپرکی اووم لوست. تاسو ګرانو زده کوونکو عضوي تیزابونه پېژنو. عضوي تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادېږي چې خپله د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه د یو د هایدروکسیل ګروپ او دوه ګونې رابطه د اکسیجن سره لري چې دا خپله د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فورمول ده. په دې فورمول کې خپله آر مختلف قیمتونه اخیستلی شي لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخیستلی شي چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت د اسیتیک اسید څخه چې عمومي فورمول موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فورمول یې وینو، پروپانویک اسید ده، فارمیک اسید ده او داسې نور چې هر یو یې به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو ووایو چې عضوي تیزابونه چې دي هغوی په ډېرو پخوا زمانو کښې پېژندل شوي دي او د دوی نوم ایښودنه هم چې ده د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس موږ او تاسو کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. د دوی نوم ایښودنه چې بیا په راتلونکي لوست کې هم لولو، لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخکې چې خپله لکه فارمیکاسید چې د یوه لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې ده چې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتانوي کاسي د یو لنتنی اصطلاح فارمیکاس خخصر شوی و چې د میشي په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانوي کاسید یا هم بل نوم یې د فارمیک اسید ده، چې خپله میتانوي کاسید یا فارمیک اسید چې ده یو بې رنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیک اسید چې د خپله د سرو میږیانو د وجود په مخکنۍ برخه کښې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړو غدو درلودونکي دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غومبوسو او د مچیو په نیشونو کښې، او په همدې ترتیب خپله د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کښې هم خپله فارمیک اسید شتون لري، چې د فارمیک اسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولی سو چې د فارمیک اسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته فارمیک اسید په لاس راکوي چې خپله د فارمیک اسید عمومي فورمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او ایچ وایو، یا هم بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاسته راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده، چې دا یې هم مالیکولي فورمول ده، یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټوم اکسیجن په کې شتون لري. دا په عین وخت کښې موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کښې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کښې لکه نساجي او څرمن جوړولو کښې د میکروبونو د لیرې کوونکي مادې په توګه کار څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو ویله چې استفاده کیږي، یو هماغه وو چې په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې اسیتیک اسید خپل یو بې رنګه تخریش کوونکي بوی لري، مایع ده چې د سانتیګریډ یا د تودوخې په 113 درجې د سانتیګریډ کښې په اشېدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجو د سانتیګریډ کښې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کښې کولی شي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي، چې خپل عمومي فورمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي ایچ ری ایتایل او سي یعنی کاربون بیا اکسیجن او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظفوي ګروپ لري، چې خپل اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو، چې په ځینې وختونو کښې په کورونو کښې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کښې، په همدې ترتیب په مصنوعي وریشمو جوړولو کښې، د پلاستیک په جوړولو کښې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې ده خپله په مختلفو شکلونو سره، یو د انګورو سرکه ده او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو، چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو که چیرې مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کښې کله چې دوی اکسیدیشن کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکوي، چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شو د دوی هغه وظیفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړي
ولی د خپل یو اسیتیک اسید او په نتیجه کې یو مالیکول اوبه هم په لاس راکوي چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي، چې خپله اکزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده، چې مالیکولي فورمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودي او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې سي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو، یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چیرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد ځنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه گلسرین، که چیرې دوی د گلسرین سره تعامل وکړي کېدای شي چې د گلیسرول استر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریخ په نوم سره یادیږي چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور چاهمي تیزابو چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي د کاربونونو شمیر یې څلورو چې د څلورو څخه کم نه وي د دوی د کاربونونو شمیر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربونونو شمیر اولس ده او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې پنځه دېرش ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربونونو شمیر پنځلس او د هایدروجنونو شمیر یو دېرش ده. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده د کاربونو شمیر په همدې ترتیب سره اولس او د هایدروجنونو شمیر یې درو دېرش ده. چې خپله د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید کښې ویلې کېږي. دغه ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید تودوخو کښې دوی ویلې کېږي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو یې وینو چې دا د دوی هغه په عین وخت کښې ساختماني فورمول هم ده. اولیک اسید چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده او په همدې ترتیب د دوی اولیک اسید څخه چې خپله په استرو او الکولو کښې هم په همدې ترتیب سره کولی شي چې دوی څه کړي حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویلې کېدو ټکی یا درجه چې د هغه دیارلس درجې د سانتي ګرید ده. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړي، دوهم سوال د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ، او درېیم سوال د مشهور شحمي تیزابونو نومونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مو سپارم شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده آینایزیشن انرژي، چې د یو څلویښتمې څپې څخه پیل پر دو پنځوسمې څپې پورې به پای ته ورسېږي. چې آینایزیشن انرژي څه شي ته ویل کېږي، موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینایزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لرې کولو لپاره یو لایې تنهایي فضا ته اړتیا لري. یا هم داسې ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي ده ویل کېږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت کښې ورته ضرورت یا اړتیا پېښېږي. یعنې څه ډول کولی سو چې د یوه آینایزیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي اوسي. یعنې د آزاد الکترون انرژي که چیرې مساوي په صفر کړو، نو دلته موږ او تاسو د آینایزیشن د انرژي اصطلاح لومړنۍ دوهمې او دغسې په ترتیب سره درېیمې او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینایزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پېښېږي. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطح نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطح نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي، او هم د آینایزیشن انرژي یې ډېره کم اوسی یعنی کچیر مور او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یو اندازه انرژي باید ورکول سی تر څو د دې باعث چې الکترون ورڅخه جلا سی. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي کچیر مور او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو نو دې ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې باعث کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سی. او په دې اساس ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې مور او تاسو آینزیشن انرژي ښه واضح وپیژنو یو څو مهم نقاط دي چې باید هغوی ته ځیر شو. لومړی د دوراني جدول عنصرونه چې دي د راسته طرف څخه لوړ ته یعنی د راسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کوم عنصرونه چې دي د هغوی آینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو آینزیشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغسې په ترتیب سره هایدروجن دی، د دې ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي د آینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري د چپ څخه مخ په پورته بیا د دوی آینزیشن انرژي ډیریږي. پاندې ترتیب همیشه په یاد ولري فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نسي ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د آینزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولی شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري اما الکترون نه ورکوي نو دوی د آینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولی نشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو مور او تاسو مخکې هم وویله چې د آینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي دویمې او په همدې ترتیب درېمې او د نورو الکترونونو سره د هغوی آینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ که چیرې مور او تاسو د لومړي الکترون هغه آینزیشن انرژي ته ځیر شو که چیرې وګورو دلته د لومړي آینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته نسبت دویمې الکترون اخیستلو ته چې شي د دویمې الکترون ته کمه ده او د دویمې الکترون آینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و درېمې الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې مور او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د هایدروجن عنصر د اټوم د آینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم مور او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی آینزیشن انرژي چې کیږي کمیږي خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د آینزیشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري یو مدار لري نو هغه د اټوم هسته ته ډیره نږدې ده یعنی دا چې کله د اټوم هسته ته هغه الکترونونه نږدې وسی نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هسته لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیز لري زیات اثر لري نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی د هایدروجن د اټوم د آینزیشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ پورته سره مخ پر کښته وجود لري د ټولو آینزیشن انرژي کمه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو دې مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کښې مور او تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي کله چې یو الکترون ورکوي د لومړي الکترون د لاسه ورکولو په وخت کې د دوی د آینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دوام ځل لپاره بیا هم دا سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي یعنی دویمې الکترون چې د لاسه ورکوي کله چې دویمې الکترون د لاسه ورکوي تاسو وګورئ د دوی ترمنځ د آینزیشن انرژي مساوي کیږي په
وڅلوش الکترون ولته سره چې حالته مثال د یو الکترون د لاس ورکړ او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاس ورکړ د دویمي الکترون د آینازیشن انرژي د لومړي اټوم د آینازیشن انرژي پر اساس باندې څوګر د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده کچیرې داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت دوه پر اساس باندې کچیرې یو بل الکترون دی د لاسه ورکړي د درېمي الکترون داسې چې په همدې ترتیب سره انرژي یې څه شي اوسي دو اویا الکترون ولته دلته په مصرف ورسوي تر څو دی درېمي الکترون د لاسه ورکړي نو د درېمي الکترون انرژي آینازیشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده د دویمي ته نسبت چاته لومړي ته زیاته ده نو په همدې اساس موږ راته وایي چې د دوی هغه آینازیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري او ځینې وختونه په ګروپونو کښې د آینازیشن انرژي چې ده هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ او تاسو ویلی چې کمیږي خو د دوی څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډوله عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کښې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي ډېر لیرې واقع دي نو په همدې خاطر د دوی د آینازیشن انرژي کمه ده نو په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګرانو زده کوونکو په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د آینازیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو ویل د هایدروجن آینازیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه خو د دې څخه برعکس که چیرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو د دوی د آینازیشن انرژي زیاتیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټول آینازیشن انرژي کمه شوې ده خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې ور اخري عنصر یې هیلیم ده د دوی د آینازیشن انرژي چې شکیږي زیاتیږي خو په پیریود کښې بیا که چیرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې د دوی د چپ څخه وراسته طرف ته یعنی که چیرې وګورو د دوی آینازیشن انرژي چې ده د دوی د اتمي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي یعنی دا چې د دوی اتمي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمېر نه زیاتیږي خو د هستې چار چې دي هغه لوړیږي نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي یعنی قوه ورباندې اغېزه وکړي خپل خوا ته راکشوي یا راټولوي نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم او اټوم شعاع چې شکیږي کوچنۍ کیږي او د هستې مثبت چارج اغېز لرونکي کیږي نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی آینازیشن انرژي زیاتیږي او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته آینازیشن انرژي یې زیاتیږي یو د بل برعکس یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول شي تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو نو هغوی په منفي آیون باندې بدلیږي او که چیرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذبیږي نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې شکیږي ازادیږي نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کېدلو په بهیر کې جذبیږي نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امور کولی شو لکه فلورین کلورین برومین او داسې نور چې هر یو یې په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکترو افینیټي د الکترون اخیستلو مایل ولري او د عنصرونو تناوبي جدول تر ازو ګرانو تكون کو د عنصرو تناوبي جدول بیا کچیر وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غشتنه چې د هغه په پیریډونو او ګروپونو کې چې د په پر لپسې ډول سره بدلیږي یعنی دا چې یو ګروپ د یو ګروپ چاپیریال شي شاوخوا شي د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو میل چې دی د پاس څخه مخ پر کښته کمیږي او په پیریډونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو میل چې ده هغوی بیا د کینې څخه یعنی د چپ طرف څخه وښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې کېږي زیاتیږي او په همدې اساس دوی چې دی د آینازیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري ګرانو زده کوونکو ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو چې دا کم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمیرل کیږي هغه عنصرونه ګرانو زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو میل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادیږي یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو میل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترون